سلام له ازادي راډيو دی وي ساته خبرونه ته مو زم مجيب حبيب زاي هر کله کوم وړاندې به په راپورونو کې دا موضوعات واوري. د طالبانو حکومت وایي چې د پخوانی او مسلکي پوځي کادرونو په شمول نوی ملي اردو جوړوي.
البته دی په بدنه کې به طبعاً هغه مسلکي چیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک وي د هغو نه به استفاده وسي.
نن د اکتوبر 4 نیټه د پامدې ورځ شپږ اویا کاله د مخه د ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو. په کندهار ولایت کې د شیعهګانو پر یوه جومات د داعش ډلې د برید د وروستي قربانۍ کورنۍ له طالبانو څه غواړي.
پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته د بشري او اساسي حقوقو پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی درته وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په لویدیز کې د لوږې له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. د یوناما مشر دیبرا لاینز په کابل کې د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره په اقتصادي او بشري ناورین باندې خبري کړې دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر محمد نبی عیساخیل وایي د سبا او نورو ټولو لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. بشپړ خبرونه. د کابل په لویدیز کې د لوږې له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. سیاستوال او جهادي څېرې محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه نن د دغو ماشومانو د مړینې په اړه جزئیات خپاره کړي. محقق ادعا کړې چې دا ماشومان د کابل ښار 14 ناحیې اړوند اتفاق ښارګوټي کې مړه شوي او د سیمې ملا امام او کلیوالو خاوره ته سپارلي. ښاغلي محقق د محمد علي بامیاني په نوم د یو ملا امام خبرې هم خپرې کړې چې د دې پیښې په اړه جزئیات ورکوي.
اونها 8 نفر بودن، کلانشان 8 ساله، خردشان 1.5 ساله یا 1 ساله.
هغوی اته کسانو، مشر اته کلن او وړوکی یو یو نیم کلن ښکارېده. له دې چې پلار او مور او نږدې خپلوان یې نه درلودل ورغلو. ګورو چې په هغه کور کې ټول مړه شوي، ان دومره وږي و چې خپلې پښې هم نوې غځولې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم نورو خپلواکو سرچینو څه تبصره کړې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ کړی و چې کله اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي، افغانستان به یو لوی بشري ناورین سره مخ وي. د راپورونو له مخې د ژمي په رارسېدو 3 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره په افغانستان کې په پراخیدونکي اقتصادي او بشري ناورین او دارنګ د بشري حقونو د اندېښنو په اړه غږېدلې. د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې نن د دغو لیدنو جزئیات او عکسونه خپاره کړي دي. د راپورونو له مخې اغلې لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو او مالي وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام عنفي سره کتلی دي. یوناما ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي، خو د دیبرا لاینز په حواله ده هم راغلي چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي. لاینز زیاته کړې ټول شموله حکومت ولي او د ښځو او نارینه په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو ساتنې ته اړتیا ده. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې وایي
76
کاله وړاندې ملګري ملتونه د ناورین زیږوونکو جګړو له سیوري د راوتلې نړۍ د هیلو د یوې وسیلې په توګه رامنځته شو. نن ورځ د ملګرو ملتونو ښځینه او نارینه کارکوونکي دغه هیله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پر مخ وړي. کووید-19 جګړې، لوږه، بېوزلي او د اقلیم بیړنۍ حالت موږ ته دا رایادوي چې زموږ نړۍ تر بشپړېدو ډېر واټن لري. دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 4 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټویټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاده کړې. هغه ورځ چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو، یوناما د افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړی. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د خاروالۍ له لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیلېږي چې په جګړو کې وران شوي. د لخکرګا خاروالۍ ویاند محمد طاهر آبشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د خاروالۍ په بودیجه جوړیږي.
چکونه رغول په بخ کې موږ اقدام سره کړ دی ډیزاین جوړ دی موږ ار پلچک د لړ ځان کړ دی او ان شاء الله پر نږدې راتلونکي به د پلچکونو د رغولو چاره هم پیل شي موږ د شهر بلابلی برخې چې تاسو معلوماتي د شیدانو چوک یا د منار چوک د پلچک موږ جوړ کړ دی
نموړي د بیا رغیدونکو پلونو پلچکونو شمیر یاد نه کړ خو وی ویل لومړیتوب هغه ته ورکوي چې د خلکو تګ راتګ پرې زیات وي د هلمند ولسوالۍ او مرکز لښکرګاه د طالبانو او پخواني پوځ ترمنځ د سختو جګړو شاهد و چې پکې ګڼې سیمې وران شوې دي د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر محمد نبی ساخیل وایي سبا ته د سکاتلند او نورو ټولو لوبو په لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري نبی ساخیل دا خبره نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې د کرکټ د نړیوال شورا د فیسبوک پانل له لارې په ژوندۍ بڼه خبرید
دا پنځه واړه لوبي دي هم دغه منګه یو یو لوبي ته ان شاء الله چمتووالی نیولې ده د سکاتلند د بیټینګ د بولینګ د موږ ته هر یو هغه تم موږ بیل بیل پلان نیولې ده ان شاء الله زموږ کوشش به هم دی چې موږ د پلان په مطابق باندې لوب مخکې وسو
تمه ده افغانستان سبا ته د سکاتلند په وړاندې لوبه وکړي افغانستان په دوم ګروپ کې له هند نیوزیلند پاکستان سکاتلند او نامیبیا سره مخ دی له سکاتلند وروسته به افغانستان له پاکستان سره د اکتوبر په 9 مخ کیږي او د ازبکستان خلکو نن د خپل هیواد د ولسمشرې په انتخاباتو کې ګډون کړی دی اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چې ټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي
خبرونه صفی الله استانیزی ولوسل پات خبرونه ز مجیب حبیب زید درته وړاندې کوم د طالبانو حکومت وای ډیر ژر به نوی ملی پاوز جوړ کړي طالبانو دا هم ویلي چې په دغه پاوز کې به پخوانی او مسلکی کادرونو ته هم ځای ورکړل شي د طالبانو د چارواکو په خبره چې دغه نوی پاوز به په ټولو جنگی امکاناتو او اسانتیاو سمبال وي جزئیات په دې راپور کې وایي
طالب چارواکی د دوی لخوا په دې جوړیدونکو پاوز کې د پخوانی او مسلکی کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د ټولو هغو کسانو ورتیا او تبه کتل کیږي چې غواړي د ملي پوز برخه شي خغلی مجاهد د نوي ملي پوز جوړیدل یو اړین کار بولي
البته د دې په بدنه کې به تبان هغه مسلکي چیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک وي دغونه به استفاده وسي او بله شکه سي وړتیاو ته به کتل کیږي خو د نوي ځوانانو جذب هم کیږي همداراز به د اردو لپاره ټول هغه لوازم چې اړین دي هغه تیاریږي څو داسې اردو منځ ته راسي چې هغه د هېواد ملي ګټې د هېواد منافع د هېواد بشپړتیا وساتي
خو زبیح الله مجاهد د کومونو یو ځوانانو په اړه چې دغه پوسټ به جذب شي ډیر جزئیات نه ورکوي په داسې حال کې چې پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل د یو ملي پوسټ په جوړولو کار کوي په هغه پیغام کې چې د خغلی محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی پکې ویل شوی دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوسټ به پرمختللي وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولي به خوندي کړي مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خاورې به د چا پر ضد ونه کارول شي خو دا خبرداری یې هم ورکړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو پر وړاندې به لاس تر زنی پاتې نشي د طالبانو مو د جوړیدونکو ملي اردو د سرتیرو د شمیر په اړه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ د دفاع وزارت د سرپرست مولا محمد یعقوب په څرګندونو کې هم د پوز د کرشمیر په اړه څه نه دی ویل شوی د طالبانو د واکمنۍ وړاندې افغانستان 300,000 سرتیری لرل چې په مجهز وسلو او تجهیزاتو او هوایي ځواک سنبالو دا خبره د امریکا جمهور رئیس جو بایدن کړې و ویلي و چې په مقابل کې د طالبانو د ځواکونو شمیر 15,000 ته رسیږي خو د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول وروسته ډېرې دغه ځواکونه نورو هیوادونو ته ولاړل او یو شمیر یې لا هم په هیواد کې دننه بې برخې کړي خو د راپورونو پر بنسټ اوس هم د دوی ځینې په هیواد کې دننه او په ګاونډي هیواد پاکستان کې د وژنې او تختونې له ګواښونو سره مخ دي د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي که طالبان خپل ژمنه عملي کړي او د مخکینی نظام مسلکي پوځیانو ته په نوي چوکاټ کې ځای ورکړي افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوځ ولري شنون کې عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
یقینا کدا خبر عملی سی دلته دوه مهم پاینټونه سره یو ځای کیږي چې ډیر ځواکمن پاوچ تشکیلولای شي هغه دا چې په خوانی پاوچ د بین المللي معیارو سره د جبهه جګړو د توانمندي پر بنسټ جوړ شوی دی. نو که طالبان هم ورسره یو ځای شي دا بیا د چریکي جنګو ډېر تجربه لري. نو کوم پوځ چې په رامنځته شي یقینا دا به په دا نږدې هېوادو کې د سیمې یو بېساري ځواک رامنځته کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د افغانستان یو شمېر مهم بنسټونه ونړېدل چې له دوی مهمې ملي پوځ، ملي پولیس او استخباراتو. د کار تر ډیره افغانان ناهیلي کړل، خو طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په زلونو دا ژمنه کړې چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي. خو پوښتنه دا ده چې طالبان به د خپلو ځواکونو د مالي تمویل لپاره بودیجه له کومه کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي عنایت الله خوارزمي وایي دوی په دې حد کې بودیجه چې وکولی شي په بېلابېلو برخو کې وضعیت کنټرول کړي لري. د ادعا کوي چې په تېر نظام کې په دولتي ادارو په ځانګړي ډول نظامي برخه کې بېوزلي د فساد زیږنده وه، کوم چې په دوی کې نشته. په تېرو شلو کلونو کې افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناتو مالي مرستې کولې او ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانیو چارواکو په خبره د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 4.5 میلیارد ډالر وه چې ډېره برخه یې امریکا او ناتو ورکوله.
و امر ویدل چې د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پاوز جوړ کړي. دا ازادي راډیو ده. طالبان وایي کله پاکستان له حریم څخه په ګټه خسنې په افغانستان کې امریکایي الوتکو ته د هوایي او اطلاعاتي عملیاتو اجازه ورکړل شي، د دې پریکړې پایلې به د هیچا په ګټه نه وي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې پر دې خاوره هیڅوک د برید اجازه نه لري. طالبان دا خبره داسې مهال کوي چې د شنبه په ورځ CNN د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالات او پاکستان داسې یوې پریکړې ته نږدې شوي دي چې له مخې به یې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د هوایي عملیاتو په خاطر وکارول شي. جزئیات په دغه راپور کې.
طالب چارواکي هغه راپورونو غوسه کړي چې ګنې امریکا او پاکستان پر دې هوکړه کوي چې د متحده ایالاتو هوایی او اطلاعاتي دستګاوې به د پاکستان له خاورې په ګټه افغانستان کې عملیات وکولی شي. CNN ټلویزیون د شنبه په ورځ یو راپور کې وویل امریکا او پاکستان پر دې موضوع هوکړې ته نږدې شوي دي، خو طالبان وایي که داسې یوه هوکړه وشي پایلې به یې د هیچا په ګټه نه وي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی:
نو دا خبره فکر کوم د پاکستانی چارواکو هم رد کړې ده، ولیکه احیانا داسې اقدام په نظر کې وي نو دا د هیچا په ګټه نه ده. افغانستان د افغانانو ملکیت ته کورې ده، ځمکه او فضا د افغانانو ملکیت ده. داسې اقدامات که احیانا په نظر کې نیول کېږي د عواقب باید نه د افغانانو په ګټه وي نه د هغه چا چې تجاوز کوي.
پاکستاني چارواکو هم پرون رسنیو ته وویل تر اوسه د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته د اجازې په اړه هوکړه نه ده شوې. د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چوهدري له قوله امریکا د افغانستان په اړه خپله تګلاره لري، خو دوی یې له ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې پوره ملګري دي. امریکا هم په افغانستان کې هوایي عملیات د ترهګرۍ د ځپلو په موخه کوي. په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکایي چارواکو په زلونو د هیواد کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش او القاعده د بیا فعالیتو په اړه اندېښنه ښودلې. امریکا اوسمهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات له قطر رهبري کوي چې وروستیو کې یو شمېر د بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم کړي. تر خوا یې د افغانستان په فضا د امریکایي جنګي جټ الوتکو پروازونه شوي چې د طالبانو غبرګوني هم لاره. طالبانو نږدې درې اونۍ وړاندې د امریکا هوایي الوتنې د افغانستان په هوایي حریم تیرې وباله او د سمدستي بندیدو غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي وایي پاکستاني حکومت په کور دننه او نړیواله کچه تر سخت فشار لاندې دی او مجبور دی چې د بهرني فشار د کمیدو لپاره د امریکا غوښتنه ومني. شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان وړاندې هم خپل خاوره د افغانستان پر ضد کارولې او بیا به هم امریکا ته د دې کار اجازه ورکړي.
پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په کابل او افغانستان کې څوک واکمنان او حکمرانان دي. پاکستان ته دا مهمه ده چې د افغانستان په کومه برخه کې دوی ته ګټه رسیږي. نو زما په نظر باندې د پاکستان د ښه ګاونډیتوب تمه کول بلوی حماقت وي.
د جون پاتلسما د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایچ بی او ټلویزیون سره مرکه کې وویل هیڅکله په افغانستان کې د عملیاتو لپاره امریکا ته د پاکستان خاوره په واک کې ورنکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم په ډیرو مرکو کې دا خبره تکرار کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب هم وویل اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد وکارول شي، خو له ګاونډیانو یې هم د ښو اړیکو هیله لري.
و موردل چې طالبانو په افغانستان کې ادعا کړې چې هیڅ څوک پر دې خاوره د هوایی عملیاتو اجازه نه لري. دا ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ ته غوږیست. نن د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1950 کال کې تاسیس شوی دی. دغه سازمان د نړیوال امنیت د خوندیتوب او سولې د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږۍ ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. افغانستان هم په 1946 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. نور حال په دې راپور کې واوري.
د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په یو پلاوي کې د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمېر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي راډیو ته ویلي په یاد ناسته کې د افغانستان استازي نه وو چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي وه. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اساقزي له ملګرو ملتونو غوښتي و چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی وه چې غلام اساقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وویستل شو. خاغلی ساقزي وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپله وینا لغوه کړه. خو له کله چې د خاغلی ساقزي د وینا په اړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه توند غبرګون وښود او ویې ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبان حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوې. هڅه مو کړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي ساقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشهور نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هیله دا ده چې د ملګری ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړي دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګه په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، ځوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنې د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو وو ورځې پونه کې اوریدلی شي. د طالبانو له لوري د کابل له نیول کېدو وروسته د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 20مه د خیبر پښتونخوا په باجاوړ کې د وسلوال برید په پایله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي. اخو بیا مخالف سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د حکومت پر دغه پریکړې نیوکه کړي او د امنیت د تامینولو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شاهین بونیرای راپور راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سړنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 نیټې پورې په پاکستان کې 55 بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. د غشان په شمالي وزیرستان کې د عادي وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلته ټول 50 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. پیښور کې میشت خبریال او شنون کې مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیروالی د ولس او امنیتي ادارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نوره هم خرابېدی شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت
په شمالي او جنوبی وزیرستان کې امنیتی او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې کړي دي خو د سیمې خلک خراب امنیت اندېښمن کړي دي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلک په نخښه کوي. نو موړه زیاتوي
نو کاوی چرته اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ولې بادا پیخه جوړې ده اوس خو په ټوله باونډري باندې د دې فوجونه دي کوم ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګی شاوال دا ایریا لا کلیر هم نه دی دی چې نه دی کلیر دې ته خلک آی ڈی پیز واپس نه دی لاس هغه په غرونو دی دی آرمی پرتا ده په سمو کې دی دی نو څنګه خلک راشي پر بنو پر راځي دا څنګه راغلل موږ په دې نه پوهېږو دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړې که بیا اپریشن صحیح کړو دا خلک څنګه راغلل دا صرف د دوی د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي.
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې رد عمل راپارولې دي. پاکستانی طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي.
و هم اوریدل چې د طالبانو له لوري د کابل له نیول کېدو وروسته د پاکستان په خیبر پختونخوا کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 10 د خیبر پختونخوا په باجاوړ کې د وسلوال برید په پایله کې 15 امنیتي سرتیري ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي. خو بیا مخالف سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د حکومت پر دغه پریکړې نیوکه کړې او د امنیت د تامینولو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
لازدی رادیو د څلور بجو یوې ساته خبری خبرونې څخه د راپورونو لړۍ اوریزه مجیب حبیب زایم. په کندهار کې د شیعاګانو پر لوی جمعه د برید تر ټولو کوچنی قربانی پرون شنبه خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه 14 کلن ماشوم چې پر جمعه د برید پر مهال ټپي شوی و د خپل کورنۍ دریم غړی دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې په بریدونو کې وژل کیږي. د دغه وژل شوي ماشوم کورنۍ له طالبانو د امنیت خوندي کولو غوښتنه لري. په اړه یې راپور واوري.
د شیعاګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګا یا د شیعاګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لسکلن علی مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجی نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ درې مغړې دي چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستوي بریدونو کې له ټپکېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله ساه ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار درې اونۍ وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووژل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبه په ورځ ساه ورکړه. د ووژل سوي ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرازق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو هغه د لمسی ټپي و زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځې په میرویس روغتون کې پروت و. نو خلکو راله خارجیان راله ایرانیان راله ما بازاری ورته کول چې دلته زموږ یو ټکور ټکور ملک دی دغه یو ځای ته انتقال کوي دلته داسې دده دوا نسته.
عبدالرازق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت ته توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دي بی دفاع خلک دي بی آزار خلک دي په خدای دې مې قسم چې ډیر مظلوم دي پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دي نه ونسي.
د داعش ډلې په روانه میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کیږي خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپکوته کړي. په کندهار کې د شیعګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کس کی عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته
هغه کسانو چې د برید مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسی خو په عمل کې څه نه دي شوي او خلکو ته ثابت نه کړ چې په پیخه کې هکیل کسان نیول شوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي می خواهش سره کې امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حافظ یاړوند د امام بارګا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپېته کسان ووژل او شاوخوا اویا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږویشتنه ایران هیواد ته د درملنې په موخه ولېږدول شول خو دیرلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی وو. له دې پېښې شاوخوا لس ورځې تېرېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین به نیسي او محکمې ته به سپارل کېږي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د آزادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ ته واګی است. په هلمند ولایت کې د جګړو له امله ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا رغول کیږي. د هلمند ولایت د لښکرګاه ښاروالۍ مسؤلین وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیا رغوي کوم چې د جګړې له امله ویجاړ شوي وو. د هلمند اوسیدونکي هم د ښاروالۍ د دغه کار ستاینه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښاروالۍ له لوري د هغه پلونه او پلچکونه د بیا رغولو چارې پیل سوي کوم چې د تیر جمهوري نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوځ د لمنځوړلو لپاره په ماینونه لوزولي وه. د لشکرګاه ښاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د هغه پلونه او پلچکونه شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي خو وایي چې لومړی هغه پلونه او پلچکونه رغوي کوم چې د خلکو تګ راتګ پرې زیات دی او اړتیا ورته زیاته وي.
پلچکونه رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړ دی ډیزاین جوړ دی موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړ دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل سي. موږ د ښار بیلابیلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دغه پلچک موږ جوړ کړی دی هغه مو ګټه اخیستنې ته سپارل دي. که ستاسو بیلابیلو برخو کې هم اوس هم موږ فعالیت جریان لري هغه برخې چې ډېر اصل اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره وړاندې کوو او ترسره کوو.
ښاغلی ابشار زیاتوي چې دوی په لشکرګاه ښار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چارې هم پیل کړي کوم چې ځینې برخې تخریب شوي دي. بل خو بیا د لشکرګاه شاریان د شاروالۍ د مسؤلینو د دغه کار ستاینه کوي. دوی وایي که چیرې یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي، د یو پلوه به د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي او د بلې خوا به په ښار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګاه ښار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نوم احمد شاه دی، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. که چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي، غورځول شوي دي، دغه جوړ سي، دا ډېر ښه کار دی او د ښار د ښکلا دپاره چیرې دا جوړ سي دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي، نو د دو جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د ښار ښکلا د خبره ده، او بل دا چې د دا ماشینان یا کوم وسایل چې دلته تګ راتګ کوي، نو د هغو دپاره زمینه برابرېږي او د هغو دپاره یو وساکي ده.
د دغه ولایت د ښاروالۍ مسؤلین پر داسې وخت د ویجاړو سوو پلونو او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال په لسګونه روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، لوی پلونه، عامه تاسیسات ته هم زیان اوښتی دي، او ځینې خو یې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي.
لازدی رادیو څخه د څلورو بجو د یوې ساعته خبری خپرونې د راپورونو لړۍ مو اورېده. زه مجیب حبیبزی یم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته د بشري او حساسي حقونو پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی دی او د لنډ خبرونه درته وړاندې کوي.
د افغانستان پلازمینې کابل په لویدیځه سیمه کې د لوږې له لاسه د اتو ماشومانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی. جهادي رهبر محمد محقق نن په خپل فیسبوک پاڼه باندې د دغو ماشومانو د مړینې جزئیات خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې له دې اندېښنه ښودلې وه او ګواښ یې کړی و چې کله افغانستان سره بشري مرستې ونه شي، نو دغه هیواد به له یو لوی انساني ناورین سره مخ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما مشر دیبرا لاینز د طالبانو له لوړپړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر سره د مخ په ځوړ اقتصاد او همدارنګه بشري وضعیت په اړه باندې خبرې کړې دي. یوناما له افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړی. نن د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش ویلي چې د دغه سازمان کارکوونکي په ټوله نړۍ کې په کار باندې اخته دي او د ټولو لپاره د یو باثبات او سوکاله محیط په رامنځته کولو کې هڅې کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر محمد نبی عیساخیل نن ډاډ ورکړ چې د سبا او نورو ټولو لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي به سبا د سکاتلند په وړاندې په دغه روان شل اوریز جام کې خپله لومړۍ لوبه وکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته د بشري او حساسي حقوقو او همداراز د ورکوښو عزیزانو پروګرامونه وړاندې کوو.
حساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو، چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهربانی که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرزایی صاحب، رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکرم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډېر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم الشان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دو آیاتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویلی شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروخی.
فرض یې حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعدو چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم الشان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دی.
سره له دې چې فرضیه سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه یوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه یوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومي. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دی، اسلامی دینی قواعد دی، او یا هم بین المللی قواعد دی، د دوی پر اساس باید خپل چلند نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدارز رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې، زمينه برابر کې، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کې. کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لرئ مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځئ چې د دې اساسي بین المللی اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کو او خپل اولادونه په هر شی وچ کیږي. کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
اسمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم. د ورکوسو عزیزانو د خبرونه اوریدلو ته ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه ما ته روشن چمتو کړي او تاسو ته وړاندې کوم. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خبرونه د خبرېدو وخت را رسیدلې دي او ستاسو هغه پیغامونه چې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو او یا د ځینو پیدا شوی او کسانو په حق لمرالې جوړېږي درته خبره کړو. لومړی به د هغو اوریدونکو څو پیغامونه خبرو کړو چې تاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکړي.
بلې السلام علیکم د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې وړاندې کوم. د هیله مې چې شبات زه محمد کریم حکیم د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورک شوی یم. په چېرې د پنجشنبې په ورځ باندې پیدا کړی دی. څنګه ساده تکلیف هم لري. خپل نوم نه سي یادولی. کله کله نوم یاد کړی زما نوم رفیع الله دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ته لاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم. ستراویا 4 8 4 8 شپږ شپږ یعنې 0 0 اته د واره سلور سلور د دوا د اته د دغه شپږ شپږ داش د ما څخه ماته وینسي. ازادي رادیو د خدای روان.
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رجنکو ته کومه. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرمه. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي. لکه عصبي ستونزم لري دلته ور نه نادره کښوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه نه کې هله دي ازادي راډیو کارکون کوریدون کتا سو وارث محبت یې مده دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سور غوندې هلک ده نو وایي چې زه د ننګرهار یم خپل پلار نه هم نه ورځي هر د چا زوی وراره یي هر څوک زما غږ اوري نو دې صاحب نه مې تماس نیولی بیا هم زما شماره صفر اوه سوه دېرش یوویس صفر صفر او ایم پین شماره مې دا صفر اوه 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 پنځه صفر شپږ یو درې یو خدای سامان. سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دغلته یو دوست یوه ماشومه راوستې سبنا په نامه وایي د هرات د خوانه یمه د هرات ولایت د مرکز نه یمه او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. د دغې نجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېرو مونږ ته زنګ ووایي. صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله اتصالات شمېره ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه.
په دې هیله چې تاسو کوم عزیز او دوست په دغه پیدا سوي کسانو کې وي اوس به هم راسو د هغو قدرمنو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو رکوسو و عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکونکو ته اوریدونکو سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست هم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زی د لس ګول کال نه سره راکړه دي نن د وجې رتلانه نه خلی بدات بل اکا دي هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دې بده شمیره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اته درې صفر یو څلور دوه پنځه ټلیفون سره د بیا درته تکراروم صفر اووه صفر اته دېرش څوارلس پنځه پنځوس. ازادي راډیو سره ډېره مننه کوم چې زموږ سره عام په نشر کې وسلام په احترام خدای په امان.
سلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې او احترام اخلم. زه محمد طاهر نمیرم د رزمایل چوری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. شل کاله وړاندې چې د کله د طالبانو د زاړه تحریک دوران یې دوه وخت زما یو ورور په کندز هوایي ډګر کې مخابري مسؤول یا امیر و نو بیا دی در هغه وخت مې سره په تماس کې چې کله طالبان څه شیان اخیستل څه نه ده نو بیا دغه کوشش کوم موږ وکړو چې معلومات ترلاسه کړو خو ډېر کوشش نه بعد چې راپیل چې هغه شی څه نه ده پاتې وخت خو اوس وخت کله په پنځه ریلایت طالبان د کنټرول لاندې کې یو چا اکسپورت کړی فیسبوک یا نیټه په دې اړه ما ډېر پلټنه وکړله، ادرس کې رسل کړل چې ډېر ځوان اصحاب کار نه کوي، اوس مهال اصحاب لاسه کړی دي. نو که د هر چا هر مجاهدین د هر ولایت ته انتقال شوی وي، زما لمبر ته دې زنګ ووهي، په دې اړه دې زما سره همکاري وکړي، موږ ته دې معلومات راکړي چې زه ورسره خپل ورور چې نوم یې محمد کاهر دی، تقریبا څلور څلوېښت کاله عمر لري، په دغسې اندازه عمر کې دی، او یو ویډیو یې خپره شوې ده د سلویل ګوري د راسته اړخ یو خاصه ویډیو شوې ده، او بیا یو عکس پر دا فیسبوک باندې دا ویډیو ته فکر کوم شوی دي. نو داسې ورسره لیکلي چې دغه ځوان افاده کار نه کوي، نور مهال چې خر ځای وي یا څوک زما غږ واوري زما شمېره ته زنګ ووهي، ما د ټلیفون شمېره ده 0 50 15 19 9. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم عبدالحنان مومن ملح کندهار ولایت در هر څومره سلامونه ته ارجانه تاسو ته او د ازادي رادیو د ورکسو اجزان ټول کډر بنا اوریدونکو ته زما یو دوست وکړي د سحیل احمد په نوم نو کې څوک ته اړه معلومات لري، نو هیله ده چې ماته په همدغه شمیره زنګ ووهي. شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار 0 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 3 5 5 3 5 5. د شمیرې تکرار 0 0 0 0 3 5 5 3 5 5.
سلامونه، زه جهاد نن له هلمند ولایت د کجکی له ولسوالۍ د زنداور د سینه ساس سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله، تقریبا 3 میاشتې اضافه وخت کېږي چې د خپل د کوره څخه نادرکه شوی دی. اوس موږ د نایسراج کې یو، په نایسراج کې یو د امیر رمضان کا د پلو سره د نایسراج څخه نادرکه شوی دی. د شمس الله په هکله موږ هیڅ معلومات نه لرو، نو هر چا ته هر مسلمان ته که معلومات د شمس الله په هکله د سیګردۍ نیانه کاته سرتمنه ځوان دی سره رقم ژره ده لنګوټه نه کوي، دغه سینما سرخصینه پر سر کوي، خبرې ډېرې نه کوي، کمې کوي، رسکرا ځوان دی. نو هر چا ته معلومات یې د مهربانۍ د مخه زما سره په دغه شمېره ته خپلې 0 0 0 5 2 9 5 8 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 0 5 2. چې دقیق معلومات یې خپل جایزه خپل روپۍ دي وغواړي، خپل شریفي دي وغواړي، مخکې ځانګړي پته دې په لاس راکړي ځاله توسه
مسائل مال زموږ دغه پیغام دی. که چیرې زموږ دغه پیغام یې څوک واړي، هر مسلمان چې چې په هر ځای کې وي، زما سره دې معلومات وکړي. زما خپل اولنه شمېره دا ده 0 0 0 8 5 5 0 9 2 2. دغه زما لمبر دی، زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې مزما یو ورور ورک دی چې حیات الله نومیږي، وفا باندې غږ کوي. د اختر څخه 12 ورځې په اخوا باندې تللی دی چې چا ته نه رو ډېر پته معلومه وي، که شمېره باندې معلومات کولی چې معلومات یې راسره وکړي، که نه دغه ښې دي زما سره رسېږي. دا خبر کې وکړي چې زما دغه ورور ته دې وایي چې ته به نور داری کولاړ شي خپل وکور ته یې وارې هر ځای چې وي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیلغه چې سبا زما دغه پیغام دی، زما یو دوست چې راز محمد په نامه لا دې نه سکي چې دا درکه سوې دي چې ام مسلمان ورور ته درکې، نو موږ نه خبر باندې له مخې دې دغه شمیره زنګوي 0 0 0 8 9 3 5 0 0. دې خبره جایزه دي تر لاسه کړو. سلام په احترام.
ما یو زوی دی د محمد استاد په نامه سره دی، د 40 کاله کې چې په ګریش کې نادرکه سوی دی. دغه 40 کاله کې د هیڅ معلومات نه کیږي، که هر چا لیدلې دغه محمد استاد معلومات لري، و موږ ته دې په دغه پته سره دغه نمبر په پته سره دې موږ ته اول نواسي موږ پنځوس زره انعام ورکوو.
السلام علیکم، زه جهادمل د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د زنداور د سیمې د مزورکې اوسېدونکی یم. ما یو ورځې سهامه د شمسلا تقریبا یو کال درې میاشتې یا دوې میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره نابرکه شوی دی، یعنې د نایسرایس فیلان اوس مشته نایسرایس کې د نایسرایس دی نابرکه شوی دی. بیا دا شمسلا نه چا لیدلی نه څوک معلومات لري. هر مسلمان ور ته که د شمسلا په هکله معلومات یا یې لیدلی یې زموږ سره دي، د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره تماس ونیسي. تلیفون شمیره ده 0505925522. تلیفون شمیره یو ځل بیا 0505925522. داس د سیګردې سرتمینه باندې سره راکمه ژره ده رښنه تر سر بل وته نه پیچي خبرې ډېرې نه کوي. داس د سکرار ځوان دی نو ار مسلمانه که معلوماتي د څخه مخه پرده شمیره ده بشتاتم ده شمیره نو ستري تماس ونیسي او معلومات په دې خلب ما ته څنګه ولې د خصم دقیق معلوماتي ته اوس پر نه درا کړی کړي خپل ما زغاب لري کنو خلګا دي د ازادي راځو ته جهان نه نن.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن ازادي رادیو رونی همکاران ټول ته السلام علیکم. بعد السلام قدرمن د ننګرهار ولایت د خجانو ولسوالۍ متاثر پایریګه کیږم. واړم چې زمونږ یو مور ده چې تقریبا تکم هغه کال خوایا ته باندې هغه کال عمر لري او د تیر دوه میاشتو سره به درا کړه. واړو چې دغه مور زمونږ که پیدا شي په دغه اړیکه موږ سره د خجانو ولسوالۍ د ننګرهار نه او د لوخې د کلي نه سپر اتاوی سپر وسپته دوسپته سپارس دایو د لبروان سپر اتاوی سپا نو سپر وسپته دوسپته سپارس. والسلام.
السلام علیکم. نبی الله زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ پټاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنم رنگی ځوان د اتل سفالو عمر لري. عبدالحق تقریبا دوه میاشتې مخکې چې کله هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لورې حرکت کړی و، د غوښتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویږي، هغه ورځ د سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و، خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. که هر ځوان ورور دوست د عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړي ما نبی الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهي. کورنۍ مور و پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختم شي. زما د تلیفون شمیره د 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. بیا هم د شمیرې تکرار 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. نبی الله زابلی د عبدالحق په لټه ډله پمن.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت. تقریبا څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی په عمر باندې د اتلس کال یا د نولس کال دی او ډېر بیدار او چالاک هلک و، طالب علم و، یعنې سبقان یې ویل. تقریبا زما درکه شوی دی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالۍ د ناجي د کلي. دا څلور کاله کېږي تقریبا دی ورک شوی دی په عمر اتلس کاله یا نولس کاله دی. هر څوک یې په هکله معلومات لري پر دغه شمېرو باندې دی تماس را سره ونیسي. 0 اوه 0 اوه 1 3 اوه 2 5 شپږ بله شماره 0 اوه 4 5 1 اوه 1 4 2 9. شمېره دا تکراروم 0 اوه 0 اوه 1 3 اوه 2 5 شپږ. والسلام. په احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې دا پیغام نشر.
قدرمن اوریدونکو په همدې ورسی پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، موږ یې هر مرو خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو واري بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1 1 2 1 1 5.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو